سلام علیکم مشال ریڈیو تاسو ته مشه ورېدم خو نن د چهار شنبه ورځ او د سپتمبر 28 نیټه دا وخت په خوا کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. زه فرخنده اسد یو ځل بیا په دې سات هرکلی کوم. په روان یو سات کې ستاسو لپاره 219 پروګرامونه تاندې نیولي او د مشال تر رڼا لاندې بحث کوو. اورېدل یې مه هېروئ خو لومړی راځي د دې سات خبرونو ته. وړاندې کوونکی زموږ همکار اسرار عالم ممن دی.
د منخبرنو سرکتی د مسجد قبایلی جرګې د پولیسو لخوا د جنوبي وزیرستان د مزدورانو په احتجاجي کیمپ د مبینه تشدد غندنه کړې. د بلوچستان په چمالنګ سیمه کې د کویلی په یو کان کې څلور تن کیندونکي وژل شوي. د ملګرو ملتونو یو بیان ویلي چې طالبانو غوښتنه کړې چې روانه اونۍ په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې کلنۍ غونډې ته وینا وکړي. خبرونو تفصیل د مسجد قبایلی جرګې د پولیسو لخوا د جنوبي وزیرستان د مزدورانو په احتجاجي کیمپ د مبینه تشدد غندنه کړې. پرون په ټانګ کې د مسجد قبایلی مشرانو په یو جرګه کې له حکومت غوښتي چې هغه پولیس چارواکي دی له دندې لرې کړي چې دوی په خبره په کوټ کې مرغی بند سیمه کې یې په مزدورانو تشدد کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر رمشان بسید له مشر سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د پولیسو تشدد له وجې شاوخوا څلور کسان جوبل شوي دي. خو د جنوبي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي له مشر سره په خبرو کې په مزدورانو د پولیسو د تشدد تورونه رد کړل. ویل چې پولیس د رمشان بسید د گرفتاری لپاره د مزدورانو درنې ته ورغلي وو چې کله یې هغه گرفتارول نو درنوالو په دوی تشدد وکړ او نوموړی یې له دوی خلاص کړ. شوکت زیاتوی چې رحمشاه مسجد یې د امان نظم د ساتنې قانون لاندې ځکه نیوه چې مزدورانو د هغه په مشرۍ اسلام آباد ته د درنې غځغولو پلان درلودو. په ماین چاودنو کې د مزدور شو کسانو دغه احتجاجي ناسته چې د سپتمبر له شپږمې نیټې راهیسې دوام لري پر لتوال غوښتنه کوي چې سیمه دې له ماینونو پاک کړل شي، مالي مرستې ورسره وشي، ملازمتونه دې ورکړل شي. په چاودنو کې وژل شو ته د شهدا پیکیج ورکړل شي. د بلوچستان په چمالنګ سیمه کې د کویلی په یو کان کې څلور کان کیندونکي وژل شوي. د مشل دوه خبريال وايي پیښه پرون په کان کې د زهرجن ګیس له عمله رامنځته شوې ده. د په خبره وژل شوي کان کیندونکي چې دوه پکې ورونه دي تعلق یې د بلوچستان له جوب سره دی. بلخو په کوټه کې د بلوچستان مزدورانو ادارې مشر عبدالغني شابانی تیر ورځ مشل دوه ویل چې پیښه په یو بند کان کې رامنځته شوې. دوی پلټنې پیل کړې او ځمورو کسانو ضد به قانوني کاروایي کوي. وبخی تاسو تبا دغه تخنیکی ستونزې له وجې دغه تاسو خبرونه سم ونه اوریدل. نو خبردار چې بلخوا بیا د کویلی کارکونکو د تحفظ لپاره جوړې ادارې پاکستان سنټرل ماین لیبر فیډریشن مشر سلطان لالا مشال دوی ویل چې د حکومت او کویلی قانونو د مالکانو د بیغورۍ له امله هر کال په لسګونو کان کیندونکي خپل ژوند له لاسه ورکوي او مزدوران کیږي. په پاکستان کې له کورونا وایرس په تیرو څلورو ساعتونو کې 40 کسان مړه شوي دي او څه باندې 2309 پرېخته شوي دي. د کووید 19 ناروغۍ په اړه د معلوماتو خپرونکي حکومتي ویبپاڼې د شمیرو تر مخه تر نن سهارا د سپتمبر 28 پورې په پاکستان کې د کورونا وهلو کسانو ټول شمیر 2,13,238 ته رسیدلی. ویبپاڼې دا هم لیکلي چې تر اوسه له دې وبا 8,3,40 کسان مړه شوي خو 1,40,919 ترې بېرته رغېدلي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې د کورونا ضد واکسینو ورکولو بهیر هم روان دی. او د ملګرو ملتونو یو بیان ویلي چې طالبانو غوښتنه کړې چې روانه اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ کلنې غونډې ته وینا وکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوتیرش ویاند سټیفن دوجاریک پرون ویل طالبانو ګوتیرش ته په یو لیک کې په یاده غونډه کې د ګډون خواست کړی دی. دا لیک د سپتمبر پر 6 د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غونډې له پیلېدو یوه ورځ وړاندې لیکل شوی او د طالبانو د بنوچرو سرپرست وزیر امیر خان متقی لاسلیک قرباندې شوی دی. د دوجاریک په وینا په دې لیک کې په یاده غونډه کې د ګډون پر خواست سربېره طالبان محمد سویل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نوي مستقل استازي په توګه هم نومولې دي. په لیک کې ویل شوي چې د اګست پر 15مه نیټه د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غنی له ګوښه کېدو وروسته د نړۍ هیوادونه نور هغه د ولسمشر په حیث نه پیژني. نو په دې اساس په ملګرو ملتونو کې اوسنی افغان سفیر غلام محمد اساغزی هم نور د افغانستان استازیتوب نشي کولی. د ملګرو ملتونو ویاند زیاته کړې چې بلخوا د ملګرو ملتونو ویان زیاته کړې چې بلخوا انتونی ګوتیرش د سپتمبر پر 15مه له اساغزی څخه یوه مراسله ترلاسه کړې چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په 6 اویایمه غونډه کې د ګډون لپاره د افغان پلاوي نوملړ هم پکې ذکر شوی دی. او تر دې مهال د مشال خبرونه
اوریدونکو څنګه چې ما وړاندې په خبرونو کې واورید، د جنوبي وزیرستان د مسجد کا مشرانو تیر ورځ په یوه جرګه کې پر مظاهره کوونکو د تشدد غندنه کړې او له حکومت یې غوښتي چې پر احتجاج کوونکو تشدد کوونکي د پولیسو اس اچ او دی له دندې لرې کړل شي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د سپتمبر پر 20مه ادعا کړې چې په کوټکۍ سیمه کې په ماین چاودنو کې د معذوره شوو کسانو پر احتجاجي پرلت پولیسو تشدد کړی، خو بلخوا د سیمې انتظامیه وایي دوی دغه پیښې پلټنې کوي. په دې اړه نور تفصیل له اشتیاق مسجد نو.
د سویلی وزیرستان مسجد قوم مشرانو تیر ورځ په یوه جرګه کې د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په کوټکۍ مرغی بند سیمه کې د مزدورانو احتجاجي درناک نوست کسانو باندې تشدد کوین کوي اس اچ او د خپل نوکرۍ نه معطل کړای شي. تیر ورځ په کوټکۍ مرغی بند سیمه کې د مزدورانو احتجاجي درنې باندې د پولیس تشدد د سترګې لیدلای حال د سویلی وزیرستان نه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر رحمت شاه مسجد مشر ریڈیو تا پدارنگ بیانوی
دا چی کیما درنا نوسا وا دیس پورا سے ریزنا بیا پیدل مارج بیا مرغی بند تا رورا سے دا بیا داتا سے دغ دے دویش بے وکڑے و ایگی سریک دے میٹنگ وا پر نہ باجی میٹنگ وا و پدغ باغ سے دایت 6:30 باجی بندے اے سی چو روغا فورن بریج وکا کو پ موقع یو دوا ما ضرور وی چا او دوی وڑ وڑ کی وی آغا شہ و خاتل او یو دوا بڑا گون وی ایو ول پ موی بریج وکا کو بہار ال کوم کلا رو تا دغ دے وشال پدا بندے کوم غوسا وکڑا روڈی باند دل معصوم پر بیا د کلی مشرون د کچاره ملکون رغل مذاکراتی شریک رل چې بای تو سرور خلوص کې خالد تکلیف تای او میزو دا شرزاده چې کی نه ولای دی دو دیر کی ویز دیر غلی دی مذاکرات شي چې کی خبره میز ور دا وکړلې یمی سیمپل خبره دی چې مازور ته د موضع ملاو شي مازور ته د نکاری ملاو شي او لن من صفوی دا وکړو خدا سه صفوی نه چې دا یی چې کی نه شریک کړای دی په 2010 نه شریک کړای دی خو دی و پی زی زی صفا کړای نه دی په دې باندې ویس مذاکرات راوند دی.
د ماین 14 نے مزدورانو احتجاجی درناک شے نوش دے و مزدور خبریں ہم وار وئی
منن کا دل لدا ای پارین میشو تے گائی دا جنے ورتی او دوی او جنے رچگی سکوری سی چورو گائی تارے کے پمیش بندے بریدی نا او کلا جنے ورکی او والا لوکنے پسول کاپری شی جنے پور دای شی
مشال ریڈیو چے دے مائن 14 نو مزدورانو احتجاجی درنیک شے نوش کسانو بنے دے پولیس تشدد پ باراک شے دے سویلی وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی سرا تماس ونی ولی دے اگوی زوا
اسلام آباد پروگرام رحمت شاہ نور مزاحمت کرے دے پترا مترا کرے دے پولیس راغل بل ایف آئی آر کرے یو کس دے کی نیول دے بیا روس اے سی سے راغل اے سی سے اکسمات واپس رکھا زمان خبر ہو شو پدے کس خلاف سولو باندے فی الحال وعدہ ضمانت دیکھ دو پدے باندے بدئی دا مسئلہ ختم کی نو ہو بہ انکوائری کو کہ فرض کا اگر اختیارات ان تجاوز کرے بالکل بکانی کاروہی کو بیا خوف سارے 10 دا خبر نشتا بس صرف دیر انی ولے تشدد دئی کڑے دے
13 ورز مکھستان مال پٹانگ شے دے مسجد قوم مشرانو پیوا جرگاہ شے دے مائن 14 نو مزورانو احتجاجی درنے بنے دے پولیس تشدد گاندنا کڑی دو دش پہ جم ستمبر نا دے سویلی وزیرستان کوٹکئی سیمک شے پہ احتجاجی درنیک شے نوز دے مائن 14 نے مزورانو مشال ریڈیو تاویلی دی چے دے دوی احتجاج و تراغی واخ پورا راون وی چے تر سمرا پورے دے پاکستان حکومت دے دوی غشتنے مانلیے نوی خود دے سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر خالد اقبال مشال ریڈیو تاویلی دی چے پا مائن 14 نکشے مزور شوی کسانو احتجاجی درنے مشارانو غشتنے مانلیے دی
مجھو دے ٹرانسپورٹ ارینج کی چے مجھ تر عدالتا ہوں نستائیو کی اور چکیم دا کسی نائی دیا وہ دستائی دا مخ پروسس کی او چکم پشاور لیول غدی اب دلتا نمیش پروسس کی او چوی
اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تاسو مشال رادیو ته غوړیدون کو د بلوچستان په چمالنګ سیمه کې د کویلی په یو کان کې سلور کان کیندون کې وجل شوې دي په خطر مازیګر په کان کې د زهرجن ګیس له عمل رامنځته شوې ده په دغه پیخه کې د وجل شو کان کیندون کو تعلق د بلوچستان د جوب سیمه سره دی په دې اړه نور تفصیل له ایوب ترین ناو
د کوټ څخه 350 کیلومتر لری و شمال ختیز لور ته د بلوچستان و دوکې ضلع ته چیرمه د چمالنګ په سیمه کې تیرمازګر د یو کان څخه د څلور کان کیندونکو کی مړی راشتل شوی دی په هغه کې دوه سکنی ورونه عصمت الله او نعمت الله هم شامل دي د ځایلې بیزو په وینا چې پیښه په کان کې د میتین ګیس لامل رامسته شوی ده او د پیښ د اطلاع وروسته په ګڼ شمیر کې مرسته کوونکي د پیښ وزای ته رسیدلی او د څلور واړو کان کیندونکو کی مړی د څو ساعتو د الوجلو ورسته د کان څخه راستلې دي ورسته دغه مړی و ځای روختون ته رسولي چیر چې ډاکټرانو د ضروري پلټونو ورسته د یاسو کان کیندونکو مړی و خپلې اباګنې سیمې ته لېږدولې دي د چارواکو په وینا چې په پیښ کې د وزل سو کان کیندونکو تړاو د بلوچستان د ژوب د کمردین کارې سره دی په دې ترڅ کې چې مکله په کوټه کې د بلوچستان د مادن د ادارې د مشر عبدالغنی شوانی سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې پیښه په یو کان کې د ګیس لامل رامسته شوی ده او د پیښ وروسته د ذمہدارو کسانو په ځای د پلټنې کار پیل کړی دی
په پیښ کې وزل شوي کان کیندونکي وایي وزاړه کان ته ورشوه شوي وو او هلته ګیس موجود و او دوی لومړی بېوښه کړي وو ځکه چې ودې کان ته د شوه کېدو څخه له مخه هېچا هم په کان کې د ګیس کتنه نه وی کړی او یاد شوی کان د کولې د ختمېدو وروسته یو نیم کال له مخه بند شوی وو د یوې پوښتنې په جواب کې ښاغلي سیوانی زیاته کړه چې دوی د پلټنې کار پیل کړی دی او د پلټنې وروسته به په دې پیښ کې د تورونو او زمیندارو کسانو په ضد قانوني ګامونه پورته کړل شي خو پر پیښه باندې د کویلې د کارکوونکو د حفاظت لپاره کارکوونکي ادارې پاکستان سنټرل ماین لیبر فیډریشن مرکزي سرمنشي سلطان لالا د ستمبر په 28مه نیټه مشالې ډوته وویل چې د حکومت او کویلې د قانون د خاوندانو د بېغوري له امله هر کال د بلوچستان د کویلې په کانو کې په سلګونو کان کیندونکو خپل ژوند د لاسه ورکوي یا هم د همیش لپاره د مزدوري سره مخ سي
دا د ماین سرلاس دی چې هغه به ورکر دننه استي نو د هغه د مخه به ګیس کوي کله ګوري به په پراپر طریقه چې کوم عالی دي هغه په ذریعه به ګوري چې ګیس خونه ستنه ده په دې کې عام ورکر غریب شي دی هغه ته خو حکم ورکول کیږي چې لاسه دننه هغه دننه روان د ګیس معلومات چې دی دا د ماین سرلاس دی چې آیا دا محکمہ دا کمپنی مائن سردار گر سر لری چینل دا لاگ سنس حدود کمپنیانو کی فصل کی تر آتیا بالا کمپنیانی مائن سردار اگر سیر سینل اکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ دا خپل قانون دی پا مائن بدا سی جوڑی دی ہوائی بدارنگ ورکول کی دی الٹرنیٹ لار سی ورکول کی دی پر آگا بانی بدا گی سی خراج کی دی نو پدا کی الٹرنیٹ لار نس
سلطان علیہ زیادہ کرا چو دا سپریم کور دا پیسے لیل مخی پدا گا ڈول پیش کی دا وجل سو مزدوران و کورنۍ ته به یوولس لکه روپۍ معاوضه ورکول کیږي د پاکستان سنټرل ماین لیبر فیډریشن د شمیرې له مخې تیر کال د بلوچستان د کویلې په کانو کې د بیلابیلو پیښو په نتیجه کې 208 کسان وژل شوي او په روان کال کې دغه شمیره و یو سل یو کم 50 ته رسیدلې ده خو د فیډریشن په وینا چې ډېرې پیښې داسې هم شوي دي چې هغه رپورټ شوي نه دي او ځینې پیښې شپږ میاشتو وروسته ښکاره شوي دي بلوچستان د کویلې او نور مادن څخه ډکه صوبه ده او د سکرو تر څنګ نور مادن په راستلو کې شاوخوا یو نیم لک کسان کار کوي خو د دوکې او چمالنګ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې زیاتره وخت دغه ډول پیښې رامنځته کیږي بل پلو ته د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن له لوري په روان کال کې په خبر شوي یو رپورټ کې ویل شوي دي چې په بلوچستان ایالت کې د کویلې کان کیندونکو په ډېر خطرناک حالت کې کار کوي ځکه چې د دوی د حفاظت لپاره د ILO پر نړیوال قانون باندې په سمه توګه عمل نه کیږي په کوټه کې د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر ابیب طاهر ایډوکیټ په وینا که پر دغه قانون عمل وسي نو په صوبه کې به و کان کیندونکو ته د زیان رسیدو ډېره راټیټه شي
اوریدونکو اوس هم راځو د نن ورځې تاندېلی پروګرام ته. په دې پروګرام کې اوري چې په خیبر پختونخوا، بلوچستان او قبایلي ضلعو کې په سیاسي ګوندونو او نورو تحریکونو کې ښځو ته څومره حصه او رول ورکړل کیږي، او دا چې ښځې په سیاسي ګوندونو او یا تحریکونو کې د خپل غږ پورته کولو لپاره له کومو مشکلاتو تیریږي. نو راځي چې وایو د پښتنو ښځو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه. اوریدونکو په تاندې هیلي پروګرام کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې اوري چې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې پښتني فعالانی او سیاستوالي په سیاسي ګوندونو او یا د بشري حقوقو په تحریکونو کې څومره ځای لري، او د خپل اواز پورته کولو او خپل حقوقو ترلاسه کولو لپاره دوی له کومو مشکلاتو نه تیریږي. زموږ سره اوسئ. د پاکستان په سیاسي ګوندونو کې غنې خزي په نظر راځي، خو بیا په دغه کې ډېرې کمې خزي پر مهمو سیاسي چوکیو لیدل کیږي او یا انتخاباتو ته وتري کی. داسې مثال د هغه ادبي او سیاسي تحریکونو هم دی چې په خیبر پختونخوا او یا بلوچستان کې موجود دي. د سواد سره تعلق لرونکي د مسلم لیگ نون ګوند یو غړي نسیم اختر وايي، په سیاسي ګوندونو کې خزو ته لا هم هغه ځای نه دی ورکړل شوی تا کوم چې دوی غوښتنه کوي.
جو پدی سسٹم کې 2001 میں او لکتا ہے کہ سسٹم دو ورکر ہے کہ زنانہ ہوتا جی رہے ہو اختیارات میں دیوز ہیں یوں زمون لے پسوات کی اسپیشلی پسوات کی تو زنانہ ورا وطن چی دی آگڑی زیاد گران دی مشکل دی پا مشکل حالات کی جیزا زنانہ راشی یو اخپل لاری کسی یو اخپل اختیارات خبر چی کہنے اہا بشان جی آگا دگا ورکا ریلیف ورطا نمیلائی جی بل دا دا چی افن کی جیزا مونگا زنانہ ہوتا دیر زیاد غٹ پرابلم دی او دا چې بغیر وسایل نه خو که زنانه منتخب هم شو اختیار وسره نه وسایل وسره نه نو هغه به مطلب دا رې ده عوام کار وسوکي هغه مزید یو خبره به مزید نور هم کرپشن ته ځینې زما خو کم از کم دی گورنمنت ته دا مطالبه ده چې نوی جی کم سیستم را روان دی دوی وایي چې زنانه به پر عزت سیټ ته نه راځي. یو خو چې زنانه ورته به د الیکشن ډېر زیات مشکلات دي ولې چې کدو دا سړي د لوکل باډی نه زنانه په پینل کې په الیکشن باندې راولي یو کال تو وسایل نشته او یو په دې کې چې د دې زنانو سیلري نشته. کم از کم دې سړي دومره په کار چې زنانه د کالام نه سواتي سمري ته راځي یا مختلف تاثیرونو ته راځي چې دا غیر خو د ټي ایډي ایس سیستم نه هغه به د خپلې علاقې د مجبورۍ او علاقې کې د اوبو مسایل دي، د بجلی مسایل دي، نور ډېرې مسلې تانه تاثیر هغه په ډېر ښه طریقه باندې ادر سبے کی پریزنٹیشن کولای شي. نو خود صدیق جی د زنانو د اختیارات ختم کړلو چې زنانه به په الیکشن باندې نظام کم از کم حکومت راغوم تعالی ګرنه چې تاسو په لوکل سیستم کې لوکل باډي سیستم کې تاسو د زنانو اختیارات داسې ختموي د پساره چې د قومي او صوبایي اسمبلی زنانه هم په الیکشن باندې هغه له دې هم رزلټ چې ځان اورکي. یو
د واک په نوم د ښځو د یو سیاسي، کلتوري او ادبي تحریک یو مشر سنای جازوای، ښځې که د خپل حق لپاره آئینی او قانوني لاره هم خپلوي نو بیا هم ورته مشکلات جوړول کیږي.
دا کلیزم چې را جوړوله نو د پی ټی ایم د وجې نه چې کوم خلک ما پیژني یو کلب هم بک کړی وو، په هغه کلب د سوتی شادی حال کې چې ورته پته ولګېدی چې زه پکې یم نو بیا دا خلک ورشي نو بیا هغې مونږ نه انکاري شو، بیا یې ټلیفون هم نه اوچتول. بیا بل کلب مونږ سوري دا چې بل د کلیز دپاره کوم د ایس ایس کلب په نوم یو حال دی هغه هم بک کړو، نو چې کله مونږ پروګرام خلاص کړو هغې بیا د ادارو والا تنګول کول چې تاسو سنای جاسته ولې ورکړې دي. نو زه ډېر کوشش کوم چې په دې تحریک کې واک تحریک کې زه کوشش کوم چې زه په مخ خطران شم. نو زه بیا مینتونه کوم کله نو تا ته پتر دا تحریک ته این جی او نه د سر پروژکټ نه دی، نو مونږ ځای په ځای د خلکو لکه خامخا مونږ مرستم غواړو د ګډون لپاره سه د چا څوکوی زما مور ته مینت وکړه، څوکوی زما پلار ته مینت وکړه، نو دا ښځې راغونډول ساسان کارم.
سنای جاز دا هم وایي د سړو په مقابل کې ښځې زیات مشکلاتو نه تیریږي او د خپل کار سره سره دوی په کورونو کې هم ځینې داسې مشکلات لري لکه اکثره ورته د کورنۍ لاړخه اجازت نه وي او یا کورنۍ یې د یوې سیاسي فعالې په حیث پر کار ناخوښه وي.
د سړو په مقابله کې ښځې چې کله داسې کیسه اب سړک مدریږي هغه احتجاج ہم کئی اگر جیل تمزی پانی تمزی اگر شپم نگوری ورزم نگوری سہا ہر وقت کے بلاری نوغی تو ڈیر تمزی جوڑی گی لکا کردار کشی تولنا اہم شعر کردار کشی استا خلق کئی او دبا دمرغا پختانا پخفل استا کردار کشی کئی تراغی دا حکون دا پراواز پورتکے او استا سر دا چل کی گی زما ذاتی چیز خبرو کم دو تولنیز رسنو زما تصویران ڈیٹ شو واچولی شو زما رون تا زما تصویران لے گلی شو زما خاندان کے خلق تا ویناگانی پسی وشوی زما بانی اف آئی آر وشوی ز گرفتار شم زد نوکرین سو زلو وستلی شم زما مالک مکان تو ویلی شو چدا کور نو باسا سوشل بائیکاٹس زما وشو ڈیر ادارو تو ویلی شو چدا خبرو نمرا غواڑی ز بحثت یو ایکٹیویسٹ صرف نا یو کام پرست خزا زما ډیر څه زغملی دي ډیر سیزونه مې تیر کړی دي ډیر مسلې را تر پیښ شوې دي ډیر یوازې کړې شوې هم ډیر سیزونه را باندې تیر شوې دي او ټول نه خبره هتا را چې دا دونه څه زغملو نه پس هم چې کله پښتانه نارې پورته کوي چې کله سلوګن چانټنګ کیږي نو د سړو نومونه اغوستل کیږي هسې ته یو اتل خزا اتل گڑن پا پختنوں کی مشکل ادا بیا ستا د پارا یو مخصوص فریم جوڑ کری شی تا تل نشے کی دے اول تخزائی ستا د پارا بخلق نارے نہ لگئی ستا نم با احترام ناخلی ستا باند کے درکشی بکی گی او ستا باندے بطورو نہ پوری کی گی داغی سرا سرا با تالا پا فیصلہ سازے کی حسن نہ درکڑی کی گی تا با زندہ باد مردہ باد او خپل پروگرامونا ساتل لخو با کی نہیں دے خلقو دنیا تا بخی چی من خز ساتو خو فیصلہ سازے کی بتالا آغا حسن نہ درکی داغی دا پارا دیر جگڑا سونا جگڑا چی من باہر کو دونا دنا نہ ہم کو
دا عوامی نیشنل گند صوبائی سمنے گڑے شگفتہ ملک وائی نے آواز دا چی باہر خزیلا مشکلات نہ تیری گی بلکہ پا اس حملے کی دن ہم غگ نشی پورتا کولے او دغه حال د شګفتہ ملک په خبره په خیبر پختونخوا اس حمله کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف کوند د خزو غړو هم دي
یو داسې پارټي چې همیشه دا کلیم کوي چې موږ د یوت او د وومن ووټ چې دا موږ ته ولاو شو دي او زیات تر دې خبرې د شان کی خوش کله امپلیمنټیشن خبر راشي دا د دې دویم ټینیور د تاسو ګورې چې تیر پنځه کالم دی تیر کړ بیا دومره لوی تعداد باندې خلک اغستل او فیمیل اگنور کول بیا دومره میجورټي باندې د فیمیل راغلی دي لیجسلیشن خبره کوم چېرته د فیمیل حوالې سره لیجسلیشن خبره راشي سو اوس دی چې د دومره غیر سنجیده دي چې په هغه کې بیا دی مختلف ضلع ایسوسیشنز کې کله وي چې دا مونږ سلیکټ کمیټه ته لیږو کله کیبینٹ مسئلے راشی کل سیدھی کی ضرورت ہی لدی دا پوزیشن دا سگنیچر اور دا پارا دا غی پارٹیسپیشن دا پارا پوزیشن سر رابطوں کی ادروائز دی جس قسم دا سی ایکٹیویٹیز کی گی قانون سازی آگے کی گی نو آگے کس قسم اپوزیشن اعتماد کے لاری یو کو غیر سنجیدگی دا یو دی زنانو حوالے سر دی ہس قسم ہوم ورک تیاری نشتا او سب پوری منسٹری سے داغ دی تر سب پوری چاہتا نہ ور کڑی نو مطلب دا یو دا سی پارٹی دی جدی خبر اخو کی چ منگا دی یوت او دا وومن صرف خبر کی خوش کلا عملی گامونا پور تکول وخ راشی نو اگے کی دی ٹوٹل خزی اگنور کڑی دی
دا پاکستان تحریک انصاف گن خزینہ غڑو پدی اڑا سونه ویل خو پتیر وختن کی دوی دا سی را پور نہ رت کڑی چ کی پے سامنے کی پی خپل گا گنا پور تکوی او یا پر کان سازے کی بر خان لری تے خیبر پختونخوا واکمن پاکستان تحریک صاحب کو د خزینه غړو په مشرۍ په صوبایي سملای کې خزه د وومن کاکس په نوم یو ډل هم لري چې د خزو په شمول پر مختلفو ټولنیزو مسلو او قانونسازۍ خپلې رائے ورکوي تاسو مشال رادیو ته وګورئ
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اوریدونکو مونږ په دې پروګرام کې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د پښتنو خزینه فعالانو او سیاستوالو په کار او دوی ته په ورپېښو مشکلاتو خبرې کوو د بلوچستان د کلا سیف الله د کانډ مهترزی سره تعلق لرونکي د عوامي نیشنل ګوند صوبایي سمبلی غړي شاهینا کاکړ وای په بلوچستان کې د ښځو سیاستوالو لپاره تر ټولو لوی مسله په جلسو یا سیاسي غونډو کې د ښځو شمولیت او ښځو ته خپل اواز رسول دي
بادشاہ خان څنګه فلسفه د بادشاہ خان اول خپل یو پتی رئیس ته لیدل هغه چې موږ خپل خپل یو تنظیم جوړ کړ چې اصلاح کړي او دا سره مختلف ضلعو کې په ځینې ایریا تفصیل ایریا کې زه کوشش کوم چې زنان راوباسم د دې خپل ډېر مسئلې ته بالکل مشکلات هم او ما خپل دې ته کوم احساس ما ورته وکړ مال زه ستاسو د ورونو سره او سي د کور نارینه وو سره زه پر څنګ ولاړ یم زه هم یو زنان یم زه هم د یو چا یو لور یم یو خور یم ماته دې ځنه عزت راسي هېڅ څه هم عزت راسي بالکل په دې کې دې ټینشن مو کوئی استعمال نه پلان نه پرېږدي یعنی ورونه پرېږدي د دې سره بالکل د خپل د اختیار خپل په لاس کې واخلي کوم زنان خپل لاس لپاره په خبره کوي خپل د اصل لپاره خبره کوي یو څه مې وایي خپل د اصل لپاره کوي سبا پر خواتین باندې څنګه تخرج کیږي دا لپاره به څوک اواز پورته کړي دا هم ستې تنظیم به جوړ کړي د خپل د زنانه لپاره به یو اواز پورته کړو پارا والا کړي اسمبلی په فلور باندې نشته سوشل میډیا باندې یو نوم ستې به پورته کړو نو ستې خبره دا خودی نه ښکاله
اوریدونکو مونږ په دې اړه د عوامي د شلګون ته د یوې مرکزی مشر شازی امر و چې په کراچۍ بلوچستان خیبر پختونخوا کې فعال ده سره هم خبرې کړې دي او په سر کې موتری پختلی چې دوی په سیاسي ګوندونو یا تحریکونو کې د ښځو ګډون ته څنګه ګوري
تعلیم لحاظ سره تعلیم کراچی کے زیادہ سیاسی شعور لگے اللہ کہ مختلف پارٹیاں کی تبھی کہنا پیپلز پارٹی کا قانون دیکھتے ہو چی ہونے لگے
خیبر پختونخوا کې یا په بلوچستان کې نو تاسو څه معلومیږي په دوی کې سیاسي پوها څومره پختنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه د هرې چهارشنبه او جمعې په ورځ له مشال رادیو نه اوریدونکو دا د دې اونۍ تاندې هلي پروګرام چې تاسو پکې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې پښتنو خزینه فعالانو او سیاستوالو ته په سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو په تحریکونو کې د دوی د رول او دوی ته په ورپېښو مشکلاتو خبرې اورېدې. اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای پامان.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتنګ شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي
د موسیقۍ استادان په څه حال دي
خیواډو نه ملاو شوې دی او دلته چولې کارتم نو بس لګي کنه
نو پداسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپے پر منت به غوته ورکو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخ کرے
دا رباب مقابلہ اور بھائی کی جمع پس پوزیشن لا گئے
دوی دا سولے ل پیغام سر لا گئے
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو انی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے
هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو. د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ونی. د اگست پر 15 نیټه طالبانو افغانستان قبضه او سرپرست حکومت اعلان کړ. پر افغانستانو د طالبانو د واکمنۍ د څه د پاسه یو میاشت پروسوي او په دې دوران کې په بیلابیلو برخو کې یو شمیر بدلونونه راغلي دي. د نړۍ هیڅ یو هیواد لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او لا هم په دې تړاو د هیوادونو د مشرانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د مشال ترانه لاندې کې د طالبانو د څه د پاسه یو میاشتې واکمنۍ او د دې د پاکستان پر پښتون میشتو سیمو د اغیز جاج اخلو. میلمانه مو د پاکستان لپاره د افغانستان پخوانی سفیر مرستیال سفیر زردشت شمس او په پېښور کې خبریال او څېړونکی غلام دستگیر خان دي. دا وخت را سره دواړه میلمانه د ټلیفون په لاین باندې وبخښي. یوازې را سره غلام دستگیر دی او کوشش کوو چې زردشت شمس سره رابطه وکړو. غلام دستگیر چې تاسو تار کلی وای
خوشاله اوسه.
ډیره مننه. او زما لومړی پښتنه به هم دغه وي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر یوې میاشتې زیاته موده سوې ده. په پاکستان کې بهرحال ډیرو نږدې دی، تګ راتګ ډیر دی، یوه ژبه، یو کلچر، یو قسم خلک. او په پاکستان کې هم د شدت پسندۍ او پکیتوب یو اوږده سابقه او اوسه پورې کیسې روانې دي. تاسو آیا د طالبانو په افغانستان کې له راتګ سره د پاکستان پښتون میشتو سیمو باندې کم اثر ویني؟
خیال باندې د پاکستان طالب دی او کداب د دې نظریاتي مشر ایدیالوجیکل ماستر چې دی هغه هم یو دی او د دې چې کم هدف ته ټارګټ ته هغه هم یو دی، ابجکټیو یو دی. مثال په تور غزته او صدا وې مکه د افغانستان طالب په خپل سیمه کې په خپل وطن کې کده شریعت نفاذ غواړي، نو په پاکستان کې چې کوم طالبانو د 2004-05 کم خپل دغه شروع کړي وي، هلي ځلې شروع کړي وي، نو دا هغه هدف هم دا و چې موږ په پاکستان کې خپل یو اسلامي نظام نافذ کړو. په ظاهر هم دغه دا و نو چې ایدیالوجیکل ماستر هم یو وي او دا هغه هدف او ابجکټیو هم یو وي، نو یو بل سره بددي تړون هم وي، خامخا به وي، روحاني تړون وي یا فزیکل تړون وي، هغه به وي. اوس په افغانستان کې موږ وینو چې په افغانستان کې په 15 اگست باندې چې کم ټیک اوور امارت اسلامي والا کړی دی،
نیولای دی.
تاسو څه ویل غواړئ؟
نه نه، تاسو پوره کړئ. تاسو اسی چې کله پوری دوی دغه سیمه نیولې ده، افغانستان یې نیولې دی، بیا تاسو جاری وساتئ.
نو دا کابل د ټیک اوور نه پس موږ ګورو چې په پاکستان کې هم ډیر شی بدلون راغلی دی. زه به تاسو ته یو مثال درکم. دوه څلور ورځې وروسته چې تاسو وګورئ نو په پاکستان په زړه په اسلام آباد کې یو مدرسه ده، جامع حفصه، دا هغه مشر مولانا عبدالعزیز چې دی هغه د امارت اسلامي جنډه جګه کړې د خپل دغه باندې مدرسه باندې.
بالکل.
او هغه بیا داسې دړکې هم ورکړي دي چې تاسو سم شئ، تاسو سړی شئ، او که تاسو نه سمېږئ نو تاسو دپاره خو زمونږ د پاکستان طالبان هم کافی دي. پولیس والا ته دغه
د خلاف د حکومت مقدمه هم درج کړه.
مقدمه هم درج
کړه. تاسو بل مثال راکې بیا به زه د شم صاحب ته ورځم. نور تاسو کڅ ویل غواړئ؟
تاسو شم
سپتور شي. مننه ډیره غلام دستگیر صاحب. تاسو تب بیا هم راسمه. زرد شم سپ تاسو تار کلی وایم.
ډیره مننه کاکر سپ، تاسو ته اوریدونکو ټول تم سلامونه وایم.
خوشاله اوسه. سوال دا دی چې تاسو د افغانستان پر حالاتو نظر ساتي، هلته وزارت کې پاتې شوی، بیا د پاکستان کې د افغانستان سفارت کې تاسو ډیره مهمه دندې پر مخ وړي دي، تحولات راغلي دي، پخوانی حکومت تللی دی، یو میاشت زیات وخت اوسو چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، تاسو هغه کم بنیادی بدلونونه په افغانستان کې وینئ چې هغه په زوړ نظام زوړ حکومت کې نه او طالبانو په خپل حساب باندې هغه تحولات راوستي دي، یعنی څنګه تاسو وینئ؟
تر ټولو لوی بدلون خدا دی چې په افغانستان کې که څه هم په هغه نظام کې نیمګړتیا وي، خو افغانستان یو جمهوري نظام و. پرله پسې سو واره افغانانو رائے ورکړې او د رائے په نتیجه کې هغه خپل حکومتونه لرل. پاغه حکومتونو پاغه نظام باندې پاغه مشرانو باندې افغانانو انتقاد کو پاغه نیوکه کولې او ګیلې قسم تل لرلې خو هغه خپل ګڼو ځکه چې برخه پکې خپل او ولسواک نظامونو هم دغه سیبي چې ولس پکې خپل ځان ویني. د طالبان خو غټ فرق دا دی چې دا خو د ټوپک په زور راغلی دي نو دوی د تیر په سیر البته دوی ته امارت وي او که هر څه وي خو دا په زور راغلی دي. د افغانانو په خوښه نه دي راغلی. نو اول خو دغه دی چې د افغانانو دغه ازادي سلب شوې ده. دلته که طالب هر رنګ ورکوي هغه بېله خبره ده خو د اکثریت افغانانو د هغوی حق د وینا د ازادۍ د بیان ازادي هغه سلب شوې ده. که څه هم یو څه نسبي کوشش کوي چې یو څه ازادي ورکړي خو بیا هم هر ورځ موږ ته داسې پیښې مخې ته راځي چې افغانان د مشکل سره مخ دي. نو غټ بدلون خو دغه دی چې یو جمهوري نظام د طالبانو په وینا په امارت بدل شوی دی. افغانان غټ بدلون دا دی. د دې تر څنګ دا دی چې د افغانانو سرحد دی چې دا اوس لا ډېره د زر ده ځکه د دې تاثیرات به بیا وروسته ډېرو اوږدمهالي وي. اقتصاد د افغانانو په ټپه ودرېدلی دی. د افغانستان یو پخوانی یو اقتصادي لحاظه کمزور هیواد دی خو بیا هم تیر نظام داسې و چې دنیا په رسمیت پیژندو د نړیوالو ادارو نړیوالو مرستندویو ادارو د هیوادونو خصوصا غربي هیوادونو امریکا هغه په دوامداره توګه هر کال د افغانستان د بودیجې زیاته برخه دوی تمویلوله چې د هغې په نتیجه کې د افغانان یو کافي شمیر خو مستقیم د حکومت نه معاش اخستو د هغوی تنخوادار وو ملازمینو چې که هغه مونږ حساب کړو تر 1,000,000 پورې رسیږي چې هغې کې د ملي اردو د پولیسو د معرف یا د ایجوکیشن د سیکټر معلمان او هغه نور پرسونل او بیا نور دولتي یو نامعلوم سرنوشت سره مخ دي. معلوم نه دي چې څوک به دری کار ته پریدي. په غټو سطحو کې خو دې اکثره خلک رخصت کړي دي او یا خلک خپل ناراضي ځکه چې بے باور دي د دوی باندې. خو د دې تر څنګ هغه په ټیټو ځایونو کې هم که څوک کارونه کوي هغه هم په خوف او ویره کې دي او باور نه لري چې آیا دغه نظام به دوی قبول کړي او د دې تر څنګ کم اقتصادي ستونزې چې دي آیا دوی ته بعد وکولای شي چې هغه مالي امکانات برابر کړي.
نو همدا غزما سوال زین کراغي نو ما ولې چې غلام دستگیر ته ورسمه بیا به تاسو ته راځم. غلام دستگیر سي په زردشت هم صاحب ځینې اړخونه ډېر مهم وڅېړل خصوصا د نظام په حواله باندې. خو که موږ د پاکستان غاړې ته راسو تاسو مثال ورکړئ چې د سور جماعت چې کوم ملا دی مولانا عبدالعزیز هغه یو جنډۍ رپولې ده چې د امارت اسلامي یعنې د طالبانو جنډه ده. خو له دې علاوه دغه چې کوم قبایلي سیمې دي چې هغه افغانستان ته ډېرې چیرمې دي دلته یو څه څرک یا څه نشانې د دې طالبانو په افغانستان کې له راتګ سره پر امن امان باندې تاسو لیدلی دي؟
سر داسې ده چې مونږ ګورو دا یو پاکستان انسټیټیوټ آف پالیسی دغه د پیپس اداره دا نوم یې رانه اوس لګېږي پالیسی سټډیز دی سوري
پالیسی سټډیز
دا هغه چې کوم د پاکستان انسټیټیوټ آف پالیسی سټډیز کې ده هغه دغه وی لګیا دي چې طالبانو دغه کلیم کړی دی چې د دې کال په لومړني شپږ میاشتو کې هغه څلور سلویخ اټیکس کړی دي حمله کړي دي. دا غي نه پس ته جولای 1 نواخله تر ستمبر 15 پورې دا پهله پښپګو میاشتو کې کړي دي سلور سلوي خو بیا په دونیمو میاشتو کې غي 350 حمله کړي دي. نو دا غي یو د اگست په میاشت کې چې موږ ګورو 13 میاشتې 23 حمله غي کړي دي 250 کسان د هلاکتو داوه کوي غي هم دک چې دغه دا اوس چې روانه میاشته په دې کې غي 19 حمله کړي دي او 350 خلکو د کسانو د مرګ داوه کوي.
یعنی تاسو په دې معنا چې تاسو دا د افغانستان له حالاتو سره تړي یعنی دا غو اثر ښکاري
ګوره چې ما او تاسو شویل چې انسپریشنل فیکٹر چې دی نو هغه
الهام اخیستل
او دا التک طالب چرته ګټه مومي یا دلته ک طالب ته ګټه مومي نو په یو بل سره دا تړلي خلک دي. زه تاسو ته یو مثال درکم کال د دې د طالبانو پیل حکومت یو په 1996 کې موږ ګورو چې په کار 1996 کې یو حکومت وو د طالبانو وړمبنه پاری کې موږ ګورو چې دلته په فرقه وارانه فسادات کې یو مطلوب کسو چې ریاض بصرای نومو
هغه په افغانستان کې پناه اخستې وه او پاکستان حکومت ورته ډېرې مطالبې وکړې د طالبانو نه، خو هغوی ورته ورنه کړو، واپس یې ورته نه کړو. نو د دې خپلو کې تعلق شته. ګورې دا د ټي ټي پي کسان چې دي، تحریک طالبان پاکستان، دوی په پاکستان کې عملیات کړي دي، خو دوی وخت په وخت په افغانستان کې هم جهاد ورته وایي یا په جنگ ورته وایي، په هغې کې دوی برخه اخیستې ده. نو د دې د یو بل سره ښه پوخ تعلق دی، او هغه به خامخا د دې په پاکستان کې بداغي اثر یو کم چې موږ د اگست او د ستمبر په میاشت کې وکتل.
مننه ډېر غلام دستګیر خان، ډېر ډېر مننه. زه بیا هم راځم تاسو زر ته. شمس، تاسو خیر هغه تحولات خبر وکړي چې نظام بدل سو، او هغه د طالبانو په اصطلاح باندې دوی په امارت بدل کړي جمهوري نظام، او د دې ترڅنګ اقتصادي ستونزې چې دي هغه لا ډېرې سوي دي. د دې پرته د ژوند په نورو برخو کې تاسو ته نور کم داسې بدلونونه ښکاري چې هغه ډېر اساسي دي، او هغه یوازې د خلکو ستونزې نه بلکې نړیوال اندېښمن کوي، داسې څه بدلونونه نور څه
بدلونونه؟ خو کافي زیات دي. دا خو هغه یاد کړو،
بالکل
د افغانانو که څه هم هغه افغانان چې په داخل کې دي، موږ خو چونکې بهر یې خو چې وینو، اول تاسو ګورئ چې طالبانو چې د مذاکراتو په جریان کې کومې ژمنې کړې وي، کومې وعدې کړې وي، هغه زیات هغه وخت هم دنیا او هم افغانانو او د هغه وخت افغان حکومت هم تشویش هم دغه د خلکو د حقوقو، د بیان ازادي وه، د ښځو حقوقو، د جنکو تعلیم و، چې دوی ته د دې ژمنتیا وه. اوس چې ګورو، اول خو کم حکومت چې دوی د موقتي رامخته کړی دی، دی نه یوازې افغانان بلکې ټوله نړۍ نه هیلي کړه، او هغه د طالبانو داوی او هغه ژمنې چې دوی ویلې چې یا طالبان بدل شوي دي، مونږ بدل یو او د نوي عصر سره ځان برابر کړی مونږ، نو هغه ډېر زیات کمزوري دغه کې دی واقع شو. ځکه چې حکومت دی تقریبا 100% طالب حکومت وړاندې کو، بل هیڅ چاته پکې برخه ور نه کړه، حتی که کوم بل قوم کسته هم ورکړي هغه هم طالب دی.
خو دې کې زرده شمس، تاسو خبره کوي، بخښنه غواړم زه منځ کې مداخله کوم، تاسو ډېرې مهمې خبرې ته اشاره وکړه چې که طالب ټول شمول حکومت جوړوي، او د دې لپاره خر خبرې اترې روانې دي، د پردې شاته پاکستان او ګاونډي هیوادونه کوشش کوي، حامد کرزي سره، عبدالله عبدالله سره او نور خلکو سره هم ویني په ټول شموله حکومت باندې. خو سوال دا دی چې کدا ټول خلک پکې شامل هم کړل سي، کاغه حامد کرزي یا داغه پلوي خلک، یا بیا ور سره خپل عبدالله عبدالله، یا نور کم ژبنی یا بیا مسلکی مسلک معنی مذهبي مسلک، دا که شامل هم سي، نو ستاسو په خیال باندې ټول شموله حکومت به هم د زاړه حکومت څخه بهتر وي، یا خلکو دپاره به د قبول یا د منلو وړ وي؟
نه، دلته کاکر صاحب هدف دا نه دی چې پخوانی خلک دی پکې وي، یا د کرزی صاحب، یا ډاکټر صاحب عبدالله وي، یا نور وي. اول خو زما خپل خیال دا دی چې هغوی به هیڅکله حاضر نشي چې هغه دې په د طالبانو په حکومت کې کومه داسې چوکۍ ولري، او نه طالبان دې ته حاضر دي. د دې خو هیڅوک طرفدار نه دي، حتی افغانان هم وایي چې بس اوس د دې وار دی. خبره دا ده چې هغه افغانان خو صرف د حامد کرزي یا د ډاکټر عبدالله یا د بل پورې محدود نه دي کنه. افغانان خو د هم سیاسي احزاب دي، ګوندونه دي، هم ټول افغانان دي، که هغه نر دی، ښځه ده، که د مختلفو نظریو خاوندان دي، که د مختلفو قومونو دي، د دوی د رنگارنګي د دوی په حکومت کې ښکارا نشو. دا نه هېلي کوم کې دا،
یعنی تاسو وایئ چې کوم د حکومت په برخه کې تاسو خبره کوي، چې مطلب هغه رنگ د پکې شاملې شزي د پکې شلکه زوړ نظام کې چې کوم یو جمهوریت سرک ښکارا کوي، تاسو وایئ چې په دې نظام کې د هغه چهره وي،
یعنی ضرور نه چې سیرې دی هغه وي، ولی
یعنی د مفکورو په حساب وایم، یا د رویو په حساب وایم، یا د حکومت په حساب.
بالکل بالکل، یعنی دغه ټولو برخو ته باید دوی ځای ورکړی وي، نو دوی د دوی د حکومت بلک پیاوړی شوی وي، هم به دنیا ته اشاره تللی وي چې دغه د دوی ژمنې پر ځای دي. نو اوسه پورې چې ګورو، لکه طالب هغه دغه ونه ښودله، هغه نرمښت یې ونه ښودو، او مکمل هر څه ځان سره انحصار کړه، نو اوس خو دوی په واک کې دي، په زور کې دي، دغه کارونه به دوی ته لاخخ کاری. خو د دې اوږدمهالي تاثیرات بیا د دوی خپله دغه سې پذیرکۍ کمزوری کوي د دوی دا نظام. نو زما په نظر یو خو دغه وه. بل تاسو د افغانانو د ژوند په دغه کې ذکر وکړو، د افغانانو ژوند خو ډېر زیات بدلون په دې راغلی دی چې اول خو طالب چې کومه دایه مخکې وړله چې افغانستان اشغال دی او موږ خپلواکي غواړو، او همدې ته ورته بیانونه ورکول، ټول ټولنې، ټول انسانان په طبیعي توګه خپلواکي دې لپاره غواړي چې هغه په خپله خاوره باندې
څنګه چې ژوند کول غواړي د خپل کلتور سره د خپل اقدار سره د خپل تاریخ سره د هغه مطابق ژوند وکړي. یعنی انسان خو په هر ځای کې ژوند کوي، په افغانان په اروپا کې مشته دي، په ګاونډي هیوادونو کې مشته دي، خو د خپل خاورې ته چې د خپلواکي البته طالبانو دغه دایره ډیره استعمالوله او د امریکایانو په حضور کې به دوی جګړې ته خپل جسټیفیکیشن چې ورکول هغه دغه و. نو هغه اوس چې ګورو افغانان زړه تنګ دي په دې خاوره کې، ځکه چې د هغه حقوق سلب شوي دي. نو ته چې کله په خپل پلرنې خاوره کې هغه حقوق ته حاصل نه وي، نو دلته خو خپلواکي هم نشته دی. یعنی که اوس موږ ګورو چې طالبان ویل چې موږ دلته خپلواکي، نو معنا دا چې دغه طالب ډلې خپلواکي ترلاسه کړې ده. دوی حکومت ګټل د خپلواکۍ په معنا دي، افغانان خپلواکي نه ده ترلاسه کړې. اقتصادي لحاظ نه افغانان د لا مشکل سره مخ دي، په ټولنیز لحاظ باندې د لا مشکل سره مخ دي. تعلیم چې بنیادي حق دی، د هغې باندې دوی اوس لګیا دي. اوسه پورې دي کدی یوشتمه پیړۍ کې دوی اوس مشورې کوي چې ښځو ته یا جنکو ته موږ څنګه د تعلیم حق ورکړو. یعنی په دې کې کوم سوال پکار دی چې زنانه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې هغې ته دا حق تضمین کړی دی په اسلام کې، دوی په اوس مشورې کوي چې دا ورکو که ورنکو. یا اوسنی چې کومې ټاکنې دوی روانې کړې دي، د کابل پوهنتون یو رئیس ټاکلی دی چې اوس په سوشل میډیا کې ډېر سخت تنقید روان دی، نو دغه کړنې داسې دي چې د افغانان عمومي ناهیلي کړي دي او دغه د طالبانو په خیر هم نه ده.
سمه ده، مننه ډېره. زردشت شمس صاحب تاسو ته راځم، بیا هم یو ځینې پوښتنې لرم. غلام دستګیر صاحب تاسو ته راځم، خو تر دې له مخه یو اعلان اورو، بیا به زه تاسو ته راشم. غلام دستګیر صاحب،
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان شو، به شک چوپه
ډیره سخت
راغلی.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ. تاسو د مشال تران لاندې بحث اوري، زه عبدالحی کاکړم. موضوع دا ده چې د اگست په 15 طالبانو افغانستان نیولې او سرپرست حکومت اعلان کړی. اوس یې څه د پاسه یوه میاشت سوې ده. په دې بحث کې د یوې میاشتنۍ واکمنۍ او د دې تر څنګ د پاکستان په پښتون میشتو سیمو یا خپل عمومي طور مجموعي طور په پاکستان څه اثر دی، دا څېړو. را سره میلمانه دي د پاکستان لپاره د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردشت شمس او په پېښور کې خبریال او څېړونکی غلام دستګیر. غلام دستګیر صاحب، سوال دا دی چې پاکستان له تیر حکومت سره، یعنی د اشرف غنی له حکومت سره یو مشکل بلکې ډېر مشکلات لرل، او زردشت شمس صاحب هم د دې شاهد دی چې یو بل باندې به تورونه الزامونه لګېدل را لګېدل. خو ستاسو په خیال باندې د پالیسی په کچه چې مو خبره وکړو، د پاکستان د افغانستان سره تعلق په والا باندې، په هغه کې د پاکستان د پاله اطمینان راغلی دی د افغانستان کې د طالبانو سره کنه؟ پاکستان کې اوس هم هغه تشویش دی کم پخوا وی؟
ګوره جی، دا کنفیوز غوندې سچویشن دی. مطلب چې په دې کې هیڅ نشي ویلای چې پاکستان د دې د فائدر سي یا پاکستان ته به دې نه مشکلات رسي.
نه، زه دا وایم، زما سوال دا دی چې پاکستان حکومت کده دي مشکلات یا راضي یا ناراضي، اوس مهال چې کوم مشکل به د اشرف غنی له حکومت سره ولي او پاغه والا به پریشان وو، آیا د طالبان لره تک سره هم په پالیسی کې یا د افغانستان په والا باندې د پاکستان حکومت هم هغه سي پریشان دي کنه؟ لږې د اطمینان سا اخستې ده.
ګورې جی، پریشانې کې خو بالکل کمې راغلې ده. موږ به یو تصویر ډېر عام شوی او تاسو هم کتلې وي چې د پاکستان آی ایس آی چیف چې دی هغه تلې ولتا د کابل په یو هوټل کې، او دا غي تصویر یو راغله او هغه په پاکستان کې خلکو ته داسې پیش کړی شو لکه چې یو پاتې جرنیل په یو فتکړې علاقې ته تلې وي. نو پاکستان په خود دې د غشته دی اطمینان ورتشته دی چې د اشرف غنی چې کوم هغه هوستایل ګورنمنت او د دې خلاف هغه اوس نه دی. خو دې سره سره پاکستان ته زستاسو یو پام را ګرځوم دی یو بل خبرې ته، چې پاکستان سره د پاکستان ته یو ریلیف ملو شوی دی. خو که افغانان موږ ګورو، طالبان کو ګورو، نو دا غي د مغرب دنیا نه د ریهابیلیټیشن د پاره د امداد اپیل هم کړی دی. نو چې امداد هر کله راځي نو امداد هڅه نه راځي هغه مشروط وي هغه سره شرطونه وي نو هغه شرطونه مثال په تور چې زبر تاسو یو مثال درکوم کاغي وي چې تاسو شرعي قانون بنه نافذ کوي یا شرعي سزاګانې به چې نه به ورکوي نو شل کال چې کوم طالب جنگېدلې د پلارې پکې مړ دی ورورې پکې مړ دی ترې پکې مړ دی ماما یې پکې مړ دی هغه به طالب ته نه راپاسي چې زه خو دې په دې مړ کړم او ته اوس امداد اخلي او ته دا مسلیتونو شکار شوې نو هغه وخت کې د طالبانو دننه دغه راتلی شي مطلب اختلاف راتلی شي او هغه اختلاف چې راتلی شي نو که په هغې باندې د امارت اسلامي والا طالبان کپې گرفت کوي په هغې باندې که سختی کوي نو هغه پاکستان طالبانو سره خپل یو نیکسس جوړولی شي او پاکستان ته مسلې جوړې دي شي او ټیک ټاک مسلې ورته جوړې دي.
اچھا مننه ډېر غلام دستگیر صاحب. زردشت شمس یو بل خبره یو خود طالب طالبانو چې کومه یو میاشتنۍ ځخه زیاته واکمنی ده تاسو هغه تحلیل کا او خو په دې کې یو بل خبره چې طالب ته لاغه پرته خپل د داعش چې کومې حمله تیزی کړي دي دغه تاسو ته د دوی لپاره یو چیلنج ښکاري کنه طالبانو ته په دې بل اړخ کې ځینې کارپوهان دا وایي چې دا طالبانو ته یو قسم نړیوال طالبانو ته د پام اړولو دپاره هم یعنی د طالبانو په ګټه هم تمامېدای شي ځکه چې داعش به یو غټ خطر وي د طالب په مقابل کې خو خپل آیا دغه طالبان دپاره یو موقع ده که دا یو چیلنج دی؟
دا موافق ما یو برخه پورې ځکه چې داعش هغه یو فکتور دی چې دا د طالب او امریکا حتی سره نږدې کوي شي او که تاسو وګورئ د ولسمشر بایدن په خپل بیانیو کې سو وارې هغه ویلې چې د طالب او د داعش ډېره سخته دښمنی ده او یعنی دای په یو مثبت شکل باندې دغه کړه چې موږ په دې برخه کې همکاري کوو د طالب سره یو اشاره ورکړه نو دا ستاسو د خبرې په تایید چې فرصت کېدی شي زما په نظر یو محلي یا لوکل مشکل به وي د طالب دپاره خدایش دومره غټ پوتنشل دومره غټ قوت نه لري چې هغه د مرکزی سطح او د ټول افغانستان په کچه طالب ته کوم ستونزه پیدا کړي ولی یوازې داعش نه دی که طالبان افغانان ځان سره شامل نه کړي د افغانانو زړونه خپل نه کړي نو د افغانستان تاریخ ته پکتو د افغانستان جغرافیه ته پکتو د افغانستان جوړښت ته پکتو پاسونونه مختلف وسلوال پاسونونه انسرجنسیز دا را پیدا کېدل په افغانستان کې ډېر اسانه ده افغانستان بدبختانه د تیرو سلویخو پنځه سلویخ کالو راهیسي هم د منطقې د استخباراتو او هم د نړیوالو استخباراتو د قوتونو د لوبو په میدان بدل شوی دی چې عملا پکې جګړه د همدې په خوخه او د دې په وینا او د دې په مرسته باندې دا روانه ده نو په افغانستان کې چې کچیرته بهرني د منطقې هیوادونه او د نړیوالو قوتونو سي ارادي دي هغه بیا په اسانه کوي شي چې په افغانستان کې یو جګړه پیل کړي نو دا د احتمال نه لري خبره نه ده چې طالب په پنځ دی راتلونکو کې د دې امکان شته اول خدای دې چې په شمال کې چې کوم قوتونه دي هغه سره دې چې اوس به شکست خوړلې وي خو هغه یو قوي پوتنشل یو خطر دی د دې نه علاوه د پښتنو په سیمو کې هم که طالب د نرمښت نه کار وانه خلی افغانانو زړونه خپل نه کړی نو دا د امکان نه لري خبره ده چې د داعش نه په بل مشکل شکل کې نور افغانان کېدی شي راپاسي او بیا نړیوال هم په دې کې رول لوبوي شي گاونډي هیوادونه هم په کې رول لوبوي شي د پاکستان سابقې ته په کتو پاکستان تل د کابل د واکمن سره خی اړیکې نه دي لرلي بلکې داغه په خلاف هر وخت غیر حکومتي وسلوال د ملاتړ کړي دي په تیر سلويخ پین سلويخ کالو حتی د 50 کالو کې د داوود خان د وخت نه دغه ایران هم په افغانستان کې خلک لري او کوي شي چې د دوی نه استفاده وکړي روسیا او چین به موکتل شي که چیرته د طالبانو سره کوم جوړجاړی ته نتیجې ته ورسېدل خا که چیرته دوی طالب ځان د پاره د خطر په توګه وکړو هغه به هم داسې لاس تر ځنې لاندې نه کینی هغه به هم اقدام کوي نو د دې احتمال شته چې طالب د مشکل سره مخ شي.
سمه ده. من نظر د شمس عبدل تصیب یو خبر وکم چې ایران او پاکستان دواړه دا وایي چې دوی ټول له کابل سره تعلقات جوړ کړي دي یعنی رسمي دریځ ادادي خو بیا ډیر لکه زرد شمس او خپل ډیر کارپوهان بیا د دې سره مختلف یا برعکس نظر لري. غلام دستگیر صاحب ستاسو څخه سوال دا دی چې په پښتنو سیمو کې هغه سیاسي ګوندونه یا هغه سیاسي ډلې یا هغه سیاسي اشخاص چې هغه به د پاکستان د طالبان سره هم مشکل لرلی افغان طالبانو حمایت هم نه کولی خصوصا پښتون قوم پرسته پارټۍ یا ملت پال خو د طالبانو له راتګ څخه تاسو ښکاري وروسته دغه قوتونه غلي شوي دي که نه دغه
هم د زړه وخت په طریقه باندې هم هغه سی فعال دي.
بالکل فعال دي چې سیاسي عمل په داسې شیزونو باندې مطلب ودریږي نه چې هغه بالکل خاموش شي. تاسو که کتلې نو زمونږ کانفرنس ته څومره پارټیانې چې دي هغه په دغه باندې مطلب ټاپ لیډرشپ صحده پورې او لاندې چې کوم دغه دی هغه په دې باندې خپل دغه تشویش ظاهر کړی دی په افغانستان په حالاتو باندې. او کوم چې زردشت ویل هغه هم دغه خبره کړې ده چې یو منتخب حکومت هغه لرک او د ټوپک په زور یو حکومت راغې نو هغه ته نه مطلب هغه خپل هغه ریزنټمنت دی هغه خپل افغان شو کړی دی کار کړی دی مطلب داسې غلی هم نه دی پاتې شوی.
مننه ډېر غلام دستګیر صاحب. زردشم صاحب بل سوال دا دی چې لکه تاسو ذکر وکړی چې طالبان چې دی دا وخت ورته لوی چیلنج یو خو تاسو چې داخلي اقتصادي دی یو ته بل هغه بخامخ نړیوال تدوی مخوي نو اقتصادي مشکل حل کولو لپاره به نړیوال وي او خصوصا د دوی دغه لیجیټیمیسي یا د دوی مشروع ګرځول یا د دوی په رسمیت پیژندل تر دوی ډېر غټ چیلنج دی. تاسو ته نشکاري چې دغه ټول شموله حکومت او یا بیا د شوز د حکومت تامینول دا د پاره طالبان چې دا نړیوالو سره د اقتصادي ګټو اخیستو یا بیا د ځان په رسمیت پیژندلو د په توګه باندې د یو معاملې په توګه استعمال کی؟
بالکل دوی به عمده کوي. لکه تر اوسه یو خبره چې دوی کړې دغه دا ده چې دغه اوسنۍ کابینه ته دوی د سرپرست یا د موقت یا د عبوري شکل ورکړی دی. نو یو لارې پرېښې ده چې که چېرته فشار پې زیات شي او د نورو لارو دوی ونه شي کولی چې په دنیا سره اړیکې جوړې کړي او هغه په دوی په رسمیت وپېژني نو یو لارې خلاصه پرېښې ده. که څه هم په داخل کې د دوی څومره چې معلومات راوځي یعنی دا جنجال شته دی دوی هغه جنګي چې کوم ځواکونه دي او هغه په کوم قدرت کې دي نظامي برخه هغه زیات مخالف دي هغه چې موږ قرباني ورکړې ده او په زور هم دا حکومت نیولې ده او کوم چې پکې نظریاتي خلک دي او هغه زیات ریډیکل او هغه افراطي دغه دي مذهبي هغه هم په دې دغه دي چې بس د شریعت باید نافذ شي او د دنیا دغه کې زیات مو وسی. خو بیا هم یو برخه وې داس ویل کیږي چې هغه لکه سیاسي دغه باندې د دنیا سره لګناسته ولاړه کړې ده بیا خصوصا د دوهې دغه پروسې کې نو اوس به معلومه شي چې دوی څومره زورور کیږي. خو به هر حال دوی دغه یو لارې بیا هم پریښې ده خو د خپل د حکومت د پیاوړتیا لپاره د دوام لپاره داسې او دل کېدل د پخوانه چې طالبان وایي چې موږ د پخوانه زده کړې کړې دي او هغه د نوي لسیزې کې چې کم د دوی حکومت په کم شکل د منځه لاړ نو هغه اشتباه باید دوی تکرار نه کړي هغه غلطیانې باید دوی ونه کړي. نو داسې ښکاري چې یو څه به دوی د بارګینینګ او د دې په دغه کې دي
غلام دستگیر صاحب ستاسو د دواړو ډیر ډیر مننه چې په دې بحث کې برخه را سره واخسته دواړو ته شرواز غواړم خدای ته امان ډیر مننه. اوریدونکو د مشال تورن لاندې بحثو موضوع دا و چې پر افغانستان باندې په 15 اگست طالبانو قبضه کړې وه سرپرست حکومت اعلان کړی دی تر یو میاشتې زیات وخت وسو څه د پاسه یو میاشتنی واکمنی څنګه وه او د دې د پاکستان او پښتون میشتو سیمو د دې اغیز څه و دا مو څېړل. میلمانه مو په پاکستان د پاکستان لپاره د افغانستان پخوانی سفیر مرستیال سفیر زردشت شمس او په پېښور کې خبریال او څېړونکی غلام دستگیر خان وو. هم له دې سره بحث پای ته رسېږي. عبدالحی کاکړ خدای په معنی درته وایي.